یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستوري مشای وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. له ازادي رادیو نه روانې یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې ولسمشر مانی د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړون په اړه د شفافیت د سار سازمان سرګندونې د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه بولي. دغه راپور سربیره د حقوقي چارو له یو کارپو سره مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې بیا وري چې د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د شری ناروغۍ له امله اندېښمن دي. نور بسته اونیس پروګرام هم د دې ساعت په دوهمه نیمای کې راځي، خو له دې هر څه د مخه سالی محمد سالی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان له شپږو نورو پوځیانو سره وژل سوی. د فاریاب ولایت چارواکي بیا وایي چې افغان قواو د قاتم ملاتړ د ماموریت په همکاري د فاریاب جوزجان د لارې شپېته کیلومتره برخه له وسلولو تصفیه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پیونګیان کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د دویمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان له شپږو نورو پوځیانو سره وژل سوی دی. د والي ویاند وایي تېره شپه د دې ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلولو طالبانو لخوا ډله ییزه حمله سوې ده. عبدالرحمن منګل نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله ییزه حمله په شا تمبول سوې ده.
وضعیت په بشپړ توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. شاره هم د ترافیک مخالصه ده، مسافر په ځدانه توګه تګ راتګ کوي. اما بدبختانه باید وایم چې دغه بریدونو یا د عملیاتو په جریان کې د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان سمنوال سید نظر افشا هاشمي خپل شپږو نور ملګرو سره په شهادت رسیدلی او شتلور نفر زخمیان دي.
د والی ویاند وایي چې په دې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مجذوب لاوښته ده، خو دقیق شمېرې معلوم نه دی. د فاریاب ولایت چارواکي وایي افغان قواو د قاتم ملاتړ ماموریت په همکاري د فاریاب جوزجان د لارې شپېته کیلومتره برخه له وسلولو طالبانو تصفیه کړې ده. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند کریم یورش پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دوی اوس په دولت آباد او شیرین تګاب ولسوالیو کې دي. د لوی لارې په تصفیه او پرانیستلو بوخت دي. د دښمن په مرکزونو په هوایي حملو مصروف دي.
تمنی قومندانی ویاند وایي چې دغه بهرنی ځواکونه د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره له برخ ولایت څخه ورغلي دي. د په خبره تر پرون پورې د تصفیه په عملیاتو کې ولوسو وسلولو طالبانو ته مرګ جوړه اوښتي ده. وسلولو طالبانو بیا د اتو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک شو. د ننګرهار والی حیات الله حیات نن په یوه کانفرنس کې وویل چې دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فیز کې د بیا رغونې ګڼې پروژې شاملې وي.
دا قرارداد تقریبا د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت ده. په دوه کال کې به د دې کار سرته رسیږي. په دغه کانال کې زابرونه، پلونه، پلچکونه، محافظه ساختمانی کرن شامل دي چې اوسیدونکو د سیمو ته د کار زمینه مساعده شي.
د مروارید کانال د بیا رغونې دغه تړون له جاپاني شرکت پی ام ایس سره لاسلیک شوی دی. په شیو ولسوالۍ کې د مروارید په نوم دغه کانال چې 24 کیلومتره اوږدوالی او 11 متره سوریه بر لري لومړۍ برخه په 2003 میلادي کال کې پرانستل شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پینګیان کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اټومي کېدو او د کوریا او امریکا د رهبرانو د دویمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. پامپیو پرون سهار د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره له خبرو وروسته له توکیو څخه پینګیان ته روان شو. مایک پامپیو ویل چې مهمه وه د آبی خبرې د شمالي کوریا په اړه اورېدلې وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به جنوبي کوریا او چین ته هم لاړ سي چې د شمالي کوریا اصلي متحد ګڼل کیږي. برت کابینه د امریکا د سترې محکمې د یو سلو څوارلسم قاضي په توګه په محکمه کې په یو لړ خصوصي مراسمو کې لوړه وکړه. د څو ساعت وروسته له دې لوړه پر ځای کړه چې مشرانو جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د نوموړي نومونه تایید کړه. کابینه پرون په داسال کې په واشنگټن کې لوړه پر ځای کړه چې سرګونو کسانو د سترې محکمې مخې ته اعتراض وکړ. او روسي څوک وهونکی یا باکسر آرتور بیتربیف له خپل برتانوي سیال کالم جانسن ته په څلورم پړاو کې ماتې ورکړه. د دا دوه د درانه وزن لوبغاړي تیر شپه د امریکا په شیکاګو کې له یو بل سره مخامخ شول. درې دېرش کلن آرتور بیتریف تر اوسه پورې په دیارلسو نړیوالو مسابقو کې ټولو سیالانو ته ماتې ورکړې ده. دی د روسیې په داغستان جمهوریت کې زیږیدلې، خو تیره شپه یې د کاناډا د مونتریال په استازیتوب مسابقه وکړه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مسایل لرو. ولسمشر مانی د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړون په اړه د شفافیت د سار سازمان سرګندونی بی بنسټه بولی.
و ما تعجب میکنم که افضل صاحب در حال که خودش در جلسه تدارکات حضور داره، بر اساس معلومات ناقص و غرض‌آلود از خانه عامه را مخشوش میکنه.
در د یو راپور سربیره د حقوقي چارو ل کارپو کبیر رنجبر سره همغږیګو. په یو بل راپور کې مو ل دې خبرو چې د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دغه ولایت کې د شری ناروغي لامل اندېخمن دي. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا ورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په پیونګیانګ کې د دې هیواد ل مشر کیم جون اون سره ګوري. نوربسته 19 پروگرام هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. هله دا تر پایا مو ملتیا وکړی. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 3.15 سپو د هیواد په ټولو لوی خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. د هم د دې خبرونې د سر موضوع، جمهور ریاست د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړون په اړه د روڼتیا د سر سازمان سرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه بولي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د قانونو ټول تړونونه د یوې شفافې پروسې له بشپړولو وروسته لاسلیک کیږي. دغه نور حال از ما همکار محمد حدیث پردیس راکوي چې همدا شیبه را سره په سټوډیو کې. پردیس صاحب مهرباني وکړئ.
مننه وصال صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، په امریکا کې د افغانستان د دوو قانونو د تړونونو له لاسلیک کولو وروسته چې په دې رابطه باندې غبرګونونه موجود ول، جمهوری ریاست وایي چې دغه تړونونو لاسلیک کول هیڅ ډول ستونزه نه لري. د جمهوری ریاست د ویندوی مرسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو په ګډون ټول قراردادونه د تدارکاتو د کمیسیون له تایید وروسته عملی کیږي، چې په دغه کمیسیون کې د ښاغلي مرتضوي په خبره د رونتیا د څار بنسټ د مشر اکرام افسلی په ګډون نور غړي هم البته ګډون لري.
تمام اعضای کمیسیون تدارکات هر فیصله را امضا میکنه.
دوی د تدارکاتو د کمیسیون ټول غړي د هر فیصلې په اړه لاسلیک کوي، او هلته یوازې د ولسمشر لاسلیک نه دی مطرح، بلکې د افضلی صاحب په ګډون ټول غړي لاسلیک کوي. خو زه تعجب کوم په داسې حال کې چې په خپل افضلی صاحب هلته موجود دی، خو د ناقص او مغرضانه معلوماتو سره د خلکو ذهنیتونه ګډوډوي. وصال صاحب، د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان مشر اکرام افضلی سره مو چې خبرې وکړې، نوموړی ادعا کوي چې ولسمشر اشرف غنی د خارجه جوړونې پخوانی وزیر سید سادات منصور نادری د خوشحالولو لپاره البته دغه دوه تړونونه چې هغه شرکت ته چې پخپل ښاغلی نادری پخې کې سهمدار دی ورکړي دي، د ویل چې په دې رابطه باندې اندېښنه په هغه مهال کله چې په تدارکاتو کمیسیون کې په همدې رابطه غونډه وه، ولسمشر سره په واضح توګه په دې رابطه باندې خبرې وکړې، خو د ښاغلي افضلی په خبره د ولسمشر لروري ان تهدید شو. د ښاغلي افضلی خبرې به مو اورو.
په دې اړه باندې موږ خپل تشویش په مغه کمیسیون کې هم د ولسمشر سره شریک کړ، او د کمیسیون د غړو سره تشویشونه مالته واضح وو. د قانون خلاف کوم کار د سره کېده موږ هلته خپل غږ پورته کړ، او ولسمشر په دې اړه باندې ډېر جدي خبرګون هم وخود، مخالفت هم د موږ د نظر سره وخود، او حتی موږ تهدید کړو په دې باندې چې کچیرته مونږ خپل اعتبار ثابت نکو مونږ باید ځانوالې تر تعقیب لاندې نیول کیږو.
وصال صاحب، دوه موضوعات چې حساسیتونه را پارولې دي. یو مسله دا چې په واشنگټن کې، البته په امریکا کې، دغه تړونونه لاسلیک شوي دي، او بل موضوع دا چې دغه کم شرکت سره چې دغه تړونونه لاسلیک شوي دي، په هغه شرکت کې د پخوانی وزیر، البته د خارج جوړونې سید سادات منصور نادری، هغه هم د شرکت برخوال دی. نو ټول د رونتیا د څار سازمان هم دغه خبره مطرح کړي چې دغه قراردادونه مشکل لري، چې زخت د میلیونو ډالر تر رسیدي دی، وې 22 میلیونه ډالر د بل 55 میلیونه ډالر په دې کې مشکلات شته دي. اما اصلي موضوع دا ده چې دغه قراردادونه باید مخکې دي چې تړونی په البته لاسلیک شوی وو، د شفافیت په اړه باید ټول تضمینات رامنځته شوی وو. خو اوس چې کله دا تړون لاسلیک شوی دی، د مسلې په افغانستان کې خبرګون لزان سره لره لورا پرول دی. بلې،
ډېر مننه کور ودان. البته د یادونه ده چې د افغانستان د قانون وزارت هم د شفافیت سار سازمان دغه سرګندونه به بنسټه بللی وو، ل دې وړاندې رد کړی وو. به هم پام دې موضوع تمکیګو د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر سره همدا شپه د ټلیفون په کرخه ده. رنجبر صاحب، ستړي مشه، په خیر اغلی. پښتنه دا کوم سره چې دغه قراردادونه له هیواد بهر په امریکا کې لاسلیک شوې دي، دا څومره له حقوقي اړخه درست کار ده؟
دغه مننه خپل احترامات تاسو ته تقدیموم. د فکر کوم چې ټول هغه قراردادونه چې د افغانستان له خوا له نورو شرکتونو سره که داخلي دي که خارجي دي، امضا کیږي، باید د قانون په رڼا کې دا امضا شي. یعنی قانون د سره وړي او د فساد مخه نیسي. چاغه اشتهار د قبضیت یو قرارداد د ګاچی چې خلک یې خبر سي، هم خارجي مؤسسات هم داخلي، او هغه باید څه طبي اشتهار بل لکه به هغه مزایده کیږي په دې کې چار چا چې ښه شرایط او هغه قرارداد اخیسته د تور کول کیږي. کله مسائل مراتبي دغه قوانین مراتبي نو په دې مشخص موضوع کې استفاده نشته. او دې مراتبي نو دا په ډاګه فساد دی، او زه فکر کوم چې دا لوی زیان رسي هم حیثیت دی رهبری د دولت ته.
بله بله، په داسې حال کې چې د افغانستان د کابینې یو مستفی وزیر هم په دغه سي یو قرارداد تړون کې ګډون لري، دغه موضوع څنګه ارزوي؟ هغه هم د دغه قرارداد یو اړخ ګڼل شوی دی، الته شامل په دغه پروسه کې. نو که
دغه وزیر په قانون پر بنا دا ګټي، دا قرارداد ګټلی او د ښه شرایط وړاندې کړی، او پاین زمان نور دیدی پاسته دنشته، او که دلتا اولان دیدی مستقی وزیر سر دیده قرارداد پا حکل اشتهار دیدی سوای او خلق دیدی خبر سیدی اگر که هم دا هم خارجی حوادونو که چی دا حتما ضروری دید. دا حالت کې دا هغه دی، دا فساد دی، او که څه وایي اشتهار او قانون په نظر کې وي او د ګټلي حالت کې کومه ستونزه نشته.
بله بله، له دې وړاندې هم د یو شمېر قانونو قراردادونه شوي دي، او بیا پکې ستونزې او مشکلات او حتی د اړیکو روابطو خبرې شوي دي چې له مخې قراردادونه ورکړل شوي دي. څه فکر کوئ چې د پخوا یا تیر کړنو ته د حکومت په کتلو دغه پروسه به ډیره شفافه وي او کنه به وي؟
اصلا زیتیب که زی پدی اتیده من چه پا افغانستان که پراخ فساد موجود دی، او زی پدی متقدی من چه پنرسی او حالت که چه من بجنگ که هم یاستو او فساد هست دی، نو اصلا دقیق دمونگ دقیق منابع دقیق قانون معدنون دیده خلق جنگ هست اجاد که اور ټول کې کوم چاته د قرارداد پر بنا نو د دې چې په خواسته دې او همو باید هڅه وکړي او د دې ملي ګټې چې مخصوصه د دې چې استعمالي دي.
بله رنجبر صاحب بخی چې تاسو आवाज یو څه ستونز لري کې د شلګ مو زایت هم بدلون ورکه او په زمن کې د پښتنې ته هم جواب راکړی چې سبا دوشي چې د افغانستان نه زیر می چې دی د افغانانو ملکیت ته هغه په سم توګه او په قانوني ډول باندې وکیندل شي او ګټه ټول افغانان ته ورسیږي. ډیره ډیره مننه کوو د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر صاحب ډیره زیاته مننه. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اورئ او هیله ده چې د خبرونې تر پایه هم زموږ سره مل اوسئ. اوس هم ورزو له ناجی سپی نه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د انډونیزیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی ل چارواکو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د اجرائی ریاست مرستیال ویان امید مایسم نن ازادي رادیو ته ویل چې خغلی عبدالله په انډونیزیا کې جوړ شوی ناست ته دغه شان ویلي چې انډونیزیا کولای شي چې په افغانستان کې د قانونو قیمتي ډبرو برېښنا او زیربناو په برخه کې پانګونه وکړي. خغلی مایسم وایي د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ بعد صادراتو او وارداتو د زیاتوالي لپاره په دوړو هیوادونو کې ځنګړي مارکیټونه هم جوړ شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په ارزګان ولایت کې د اوبو سربند او کانال لپاره دوه پروژې ګټه خصنې ته وسپارلې. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل چې د اوبو دغه سربند او کانال له 500 جریبو څخه ډېر ځمکه خړوبوي. ارزګان د بادام او انارو د باغونو په لرلو سره له ځنګړي اهمیت څخه برخمن دی او تمه ده چې تر تلونکو دریو میاشتو پورې د اوبو څو نور کانالونه هم ګټه خصنې ته وسپارل شي. د اوبو له دغه سربند او کانال نه 3000 کسان برخمن کیږي. دغه پروژه د 3.8 میلیون افغانیو په لګښت ګټه خصنې ته وسپارل شو. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو به یو بوجه قزقي وړ 1320 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجه 1140 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجه 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سره کې د زینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ سلويخت پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوی پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 1508 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښیاست. اوس هم راځوي وي نړیوالې موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر با چې د شمالي کوریا د غیر اټوم کېدو په هدف د جنوبي اسیا سلورو هیوادونو ته په سفر وتلې، نن په پیونګیانګ کې د دې هیواد له مشر کیم جون اون سره ګوري. مایک پومپیو پرون په ټوکیو کې د جاپان له صدر اعظم سره هم کتنه ترسره کړه. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، سیمه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر هدف څه ده؟
بله وصال صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په پیونګیانګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دې هېواد غیر اټومي کېدو او د کوریا او امریکا د ولسمشرانو د دوهمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړې. پومپیو نن سهار د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره له خبرو وروسته له توکیو څخه پیونګیانګ ته روان شو. پومپیو د سفر هدف دا دی چې له کیم سره تر کتنې مخکې د خپلو متحدینو ملاتړ ترلاسه کړي. پومپیو ویل مهمه و چې د شمالي کوریا په اړه د ای بی نظریات هم اوریدلې وای. امبلې وسال صاحب
نوري صاحب پومپیو له پیونګیانګ څخه د کتنې په ترڅ کې څه وړي لاس تر وړي؟
پومپیو پیونګیانګ ته تر اتلو مخکې په یو ټویټري پیغام کې وویل چې بل تمځای پیونګیانګ د هلته به له کیم جونګ اون سره وګوري او د هغو ژمنو د عملي کولو لپاره به خپل کار ته دوام ورکوي چې د دواړو هیوادونو مشرانو کړی دي. توکیو ته تر رسیدو مخکې پومپیو دغه راز ویلي و چې هدف یې د واشنګټن او پیونګیانګ ترمنځ د کافي اعتماد رامنځته کول دي چې د ده په وینا له هغې وروسته به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د دوهمې کتنې وخت تاکي. ترامپ له کیم سره په تیر جون میاشت کې په سنگاپور کې تاریخي کتنه ترسره کړې وه. دواړو مشرانو په دې کتنه کې د یوې داسې کوریا ټاپو وزمې چې له اټومي وسلو څخه پاکه وي موافقه کړې وه، خو له هغې راهیسې په دې برخه کې پرمختګونه یو څه لږ شوي دي. خو له دې سره سره ترامپ د کیم استاینې ته دوام ورکړی او هیله ښودلې چې یوه نهایي موافقه به ترلاسه شي. وصال صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې مخکې مو وویل په دې سفر کې جنوبی کوریا او چین ته هم لاړ شي، چین د شمالي کوریا اصلي متحد دی.
ډیره مننه کوو زما همکار نوریاس نوری و چې تاسو سره معلومات شریک کړل. دوستانو، دا او نور مطالب تاسو کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ او وی ګورئ. ګڼ شمېر نور مطالب هم هلته تاسو پیدا کولای شئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم کندوز ته ځو. د کندوز اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې د دولت تر ادارې لاندې سیمو کې پرمختګ نه دی راغلی او که وضعیت په همدې ډول دوام ولري نو ښایي د ولسي جرګې ټاکنې د امن په فضا کې ترسره نشي. دغه نور حال زما همکار اجمل آرین له سیمې راکوي.
کندوزیان وایي که امنیت تامین نشي نو ښایي خلک په ټاکنو کې برخه وانخلي. د ولسي جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو پیلېدو سره د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي د دولت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دغه راز وایي که چیرې د کندوز روان امنیتي وضعیت ته ډېر ژر رسیدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسه کې برخه وانخلي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عینالدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
قسمی که میبینین در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارین، برای این که ما بتوانیم به طور درست یا رای بتیم. یا
سرنګ چې وینې انتخاباتي کمپاینونه جریان لري او که دولت غواړي چې یو شفاف او پاک انتخابات ولرو او د خلکو لپاره د منلو وړ وي نو باید د امنیت د تامینولو په برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي. له دې سره سم د کندوز یو تن بل اوسیدونکی غلام سخی وایي چې اوس مهال د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي.
وضعیت امنیتی در شهر کندوز به گونه کامل تامین نیست، به خاطر اینکه هر لحظه مخالفان مسلح دولت اگر بخواهند
کندوز له ډاډمن امنیت څخه برخمن نه دی او که وسلوال طالبان مسلحانه تحرکات ولري مرمۍ ان د ښار چوک ته رارسیږي او که وضعیت همدا شان ادامه ولري نو ښایي موږ یو شفاف انتخابات ونه لرو. دولت باید انتخاباتو د تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان غلام مرتضی سروري بیا وایي چې امنیتي ګواښونه دومره جدي نه دي چې د ټاکنو پروسه له خنډ سره مخ کړي. ښاغلی سروري زیاتوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې ټاکنو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري څو خلک د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي.
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې دوی په ماشومانو کې د شریا سرخکان ناروغۍ له امله اندېښمن دي. ډېر به نور حال زما همکار له پکتیا نه راکړي. اصیل ځازي ته بغوښ
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ شمېر اوسیدونکي کورنۍ په ماشومانو کې د شری ناروغۍ زیاتوالی اندېښمنې کړې دي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو تر څنګ روغتیایي خدماتو ته پر وخت نه لاسرسی د دې لامل شوی دی چې لویان او ماشومان یې په مختلفو ناروغیو اخته شي. د پکتیا ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو څو تنو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې. وویل
زه محمد الله د ماجرو کې اوسیدونکی یم. سری ناروغي دلته زیاته دی واړه ماشومان دپاره او لاسرسای نه رسیږي چې دا بازار ته بل پروت وي سو
دی ورسو کې دغه ناروغي پکتیا کې ډیره زیات شوی دا او دغه ساري ناروغي د اکثر وخت د ماشومان د مړینې سبب ګرځي د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست زموږ هله دغه چې پکتیا ولایت مرکز او اړوند ولسوالیو ته خدمات ورسي او
ټول خلک کې د ممکن دي په دې باندې چې دا خو یو ډیر بیکار مرز ده که بعضی مثال ډاکټر ته ورسي
اوسیدونکو له آزادی راډیو سره په خبرو کې له ولایتي ادارې او نړیوال روغتیایي ادارو وغوښتل چې د داشنې له یو نه بل ته د لیږدیدونکو ناروغۍ د مخنیوي په پار پر وخت د واکسین او نورو درملو په رسولو کې ورسره مرسته وکړي. د پکتیا ولایت روغتیا ریاست په ماشومانو کې د شری ناروغۍ د مهار کولو په پار د تلې په 14مه د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په مالی او تخنیکي مرسته د شری یا سرخکان ناروغۍ پر د دې د وقایوي واکسین لسرزنې کمپاین پیل کړ. د پکتیاولې د عامې روغتیا رئیس ښاغلی ډاکټر ولایت خان احمد زی د یاد کمپاین د پیل په مراسمو کې ازادي رادیو ته وویل چې د واکسین د پکتیاولې د مرکز ګردیز په شمول په 1300 کې 290,928 تنه ماشومان ته چې عمرونه یې له 9 میاشتو څخه نیولې تر 10 کالو پورې وي د پیچکاري په ذریعه تطبیق کیږي. احمد زی تاییدوي چې د پکتیاولې په اړوندو سیمو کې د شری واقعات زیات شوي او جدي مراقبت ته اړتیا لیدل کیږي.
ټول پکتیا د ټولو ولسوالیو نه راپورونه راټولو، نو هغه راپورونه هم کله چې راټول کړي په دې ټولو کې موږ په هر ساحه کې د شری واقعات شته ده. نو په همدې وجه باندې دغه کمپاین د دوی دپاره پلان شو چې تر څو پر هغو ساحو کې چې هغوی ماشومانو ته واکسینونه نه کړي موږ ورشو هلته په همغه ځای کې د دوی دپاره واکسین تطبیق کړو تر څو پر دوی د شری د واقعاتو نه دغه زموږ ماشومان بچ پاتې شي.
د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت آمر ښاغلی ډاکټر محمد حبیب ازادي راډیو ته وویل د وګړو روغتیایي حالت ته په کتو سره اړینه ده چې دا واکسین هر کال پر ماشومانو تطبیق شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا چې د کابل چاپ نننۍ وګڼو کوم مهم مسل راخستی لدی به مو اجمل تورمن خبر کړي.
کابل چاپ ورسپانو نن د بیلا بیلو موضوعاتو په اړه لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورسپانې په خپل مطلب کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو په حواله لیکلي په کومو سیمو کې چې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه کیږي رای باید باطل اعلان شي. ورسپانې د سیاسي ګوندونو او جریانونو د سیاسي کمیټې په حواله لیکلي اوس چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه د استفادې زمینه برابره شوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ټولو هغو کسانو ته چې د رای ورکولو په شرایطو برابر پیژندل کیږي که په خپلو تذکرو کې سټیکرونه هم نوی لګولي په انتخاباتو کې د ګډون او رای کارولو فرصت ورکړي. ورسپانې په خپل سر مقاله کې د غشان د انتخاباتو په اړه تبصره کړې او لیکلي په دې کې شک نشته چې شفاف انتخابات د خلکو باور په دغه پروسه بیا راژوندی کولی شي او هغوی دا ډاډ ترلاسه کوي چې د خپل برخلیک په ټاکلو کې اغیزمن رول لري. ورسپانې ټینګار کړی چې دا په پرمختللو ټولنو ولسواکي نظام او مشروع حکومت کې یو اصل دی. خو سر مقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې دا انتخابات نه د خلکو او نه د اساسي قانون له نظره ښکلي دي بلکې د شعار تر بریده یوازې د خلکو د مشارکت ننداره ده. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې بیا د بدخشان د طلا او د بلخاب د مسو د قانونو د رایستنې د تړونونو د لاسلیک کېدو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په داسې حال کې د امریکا په متحده ایالاتو کې له دوو بهرنیو شرکتونو سره د دغو قانونو د رایستنې د تړونونو د لاسلیک خبره کوي چې د افغانستان د شفافیت د څار شبکې مخکې تر دې ویلي و چې افغان حکومت د بهرنیو تر فشار لاندې غواړي د دغو دوو قانونو تړونونه په غیر قانوني ډول له هغو شرکتونو سره چې د خارج جوړونې پخوانی وزیر سید سادات منصور نادری برخلرون کړي لاسلیک کړي. ورسپانې لیکي چې د دغه شبکې رئیس سید اکرام افضلی د یادو دوو قانونو د تړونونو لاسلیک د قانونو لوټل او نړیواله توطیه بللي او ویلي چې حکومت په ځانګړي ډول ولسمشر غنی په یاده برخه کې سیاسي معاملې کړي چې د افغانستان د قانونو سکتور ته یو د اندېښنې وړ خبرداري ده. ورسپانې د خغلی افضلی له قوله دا هم لیکلی چې تړون کوونکي شرکتونه د یادو قانونو د رایستلو توان نه لري او دولت دوی ته دا فرصت ورکړی چې د خپل کار په جریان کې خپل کاری ضمانت وسپاري، چې په خبره دا هم یو غیر قانوني امتیاز دی. انیس دولتی ورسپانې هم د موضوع په اړه لیکلی، خو انیس بیا دا تړونونه قانوني بللی دي. ویسا په خپل یو مطلب کې لیکلی چې افغان حکومت ایرک پرنس ممنوع الدخول اعلان کړی دی. په ورسپانه کې لیکل شوی چې نوموړی د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو هڅه کوي. ورسپانې په خپل مطلب کې د واشنگټن پوسټ ورسپانې په حواله لیکلی چې پرنس د ولسمشر غنی په نظام کې د شاملو او بهر با نفوذ سیاستوالو سره په دې اړه خبرې کړي دي. ورسپانې د سرچینې